تبشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل کوربا اسلام محمد سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بستی وخت ورځي 2 بجې شوی نن د ګل ورځ 2014 کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده په دې غړي کې ساسل فرا یو شمیر کورنۍ او نړیوال ریپورټونه لرو او همدارز په روستۍ نیمایي کې مشالونه اونیز خبرونه به هم درو ربو خو لومړی ورزو فرخنداسته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم لومړی د خبرونو سرټی کی پاکستان وای د هندستان پټانکوټ پیښې مقدمه ګجرانواله کې درج کړل شوې ده او په دغه لړ کې ځینې کسان هم نیولې دي ټاکل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړی او په شام کې فعالین او حکومت پلوا رسنۍ وای په دغه هیواد کې په یو شمېر چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوې دي د خبرونو تفصیل پاکستان وای د هندستان پټانکوټ پیخې مقدمه ګجرانواله کې درج کړل شوې ده او دغه لړ کې ځینې کسان هم نیول شوې دي د کورنۍ چارو وفاقي وزیر چودري نثار د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې ډېر ژر به د پاکستان یو ډله د پیخې د پلټنو لپاره هند ته ځي چودري نثار وایي
دوی د قانوني پرمختګ لپاره ضروری وی چې اول اف آی آر درج شي ځکه چې د بلې ډلې دریز دی چې د دې کار منصوبه بندي دلته شوه او دلته نه خلک تللي وو هندستان موږ ته ځینې ټلیفون نمبر هم راکړي او ځینې نمونه هم نو اوس به موږ د ټلیفون مطالقه خپلو نه دا معلومات کوو چې د دې نمبرو د دغه خلکو سره څه تعلق دی
چودری نثار اویل دوی په دې لړ کې ځینې کسان هم نیولې دي خو لا په اړه یې معلومات شریکول نه غواړي د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل پورس اعلان وکړ چې د یک غونډ له دروازې نیولې تر انبار تحصیل او تر ساپو سیمې پورې د نامعلومه وخت پورې ګرځبندیز لګول شوی په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتي ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي د تیر زیارت په ورځ وسوالو په یو برید کې په مومند کې نه خاصدار سرتیري وژل وروسته حکومت د پلټنو عملیات پیل کړ او د خالی په ورځ د دغو عملیاتو په ترڅ کې 15 وسوال وژل شول اوس حکومت پر خلکو غږ کړی چې د کرفیو پر وخت غریزو سیمو ته هم نه ورسي په خیبر پختونخوا کې د پرونیو ترسره شوو زمینی بلدیاتی انتخاباتو د وټونو د شمیرنې کار پیل شوی د خیبر پختونخوا په 23 ضلعو کې ترسره شوی دغه انتخابات د اتوار په ماښام پای ته ورسېده او د امنیتي چارواکو په وینا د ترسره کېدو پر وخت بدامنه هیڅ ډول پیښه مخې ته نه ده راغلې د انتخاباتو د کمیشن د ویان د معلوماتو له مخې د 350 نه زیاتو خالی سیټونو لپاره 828 کاندیدان په میدان کې وو د انتخاباتو له پیلې دو وړاندې نږدې 200 یو کم نوي د رایو ورکولو مرکزونه حساسه ګرځول شوي وو خو د امنیتي چارواکو په وینا کومه بده پیښه مخې ته نه ده راغلې ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړی عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالی شورا سرپرست مشر پات شوی مشال ریډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوې مشر باندې نن د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي
او هغه به نن وروسته خپل کار باندې پیل کوي د هغه تګلاري او د مسلاري چوکاټ کې دنینه چې د دې
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد گیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی حبیبه سرابی عطا الله سلیم مولوی خبیر حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستالیانو په توګه غوره شوی دی د افغانستان اجرائیه ریاست هیله سرګندوی چې د سولې په سلور اړخیزه ناسته کې با چې ټاکل شوی سباله په کابل کې جوړ شي له وسوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې د دې ناستې وروسته به له طالبانو سره مخامخ ناسته هم ترسره کیږي او هیله من دي چې یوې لازمي نتیجې ته ورسیږي ټاکل شوی چې د سولې د سلورمه سلور اړخیزه غونډه په کابل کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازو ترمنځ ترسره شي د تخار په بهارک کولسوالۍ کې د مان یوې چاودنې د جماعت یو ملا امام او د هغه د کورنۍ 15 غړي وژلې دي د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر مشال ریډیو ته وویل چې چاودیدلې ماین د دغه ملا امام په کور کې ساتل شوی وو خاغلی اسیر وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي تا تاسو مشال ریډیو توغي په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وای د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمېر بمی چاودنو پر وخت لسګونه کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو سار ادارې د فبروري په 28 خبر ورکړ چې په همس ښار کې په غبرګو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شول چې ډېری یې ولسي کسان دي. څو ساعته وروسته هم دې ادارې خبر ورکړ چې د سر ښار دمشق په جنوب کې په شیعه میشتو سیمو کې د یوې ځانمرګي او موټر بمی حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول. سیده زینب د شیعه مسلمانانو له مقدسو زیارتونو سیمه ګڼل کیږي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دواړو بریدونو مسؤلیت قبول کړی دی. د روس دفاع وزیر سرګی شویګو د فبروري په 28 نیټه تهران ته ولاړ. سو هلته د ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهکان سره وویني. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا خبر ورکوي چې شویګو د حسن روحاني په نوم د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام له ځان سره راوړی وو. ویل کیږي چې روسي وزیر په سیمه کې د ثبات راوستلو په شام کې د اوربند لپاره خپل عمومي نظر هم وړاندې کړ. په شام کې د 13-15 کلنۍ شخړې پر وخت ایران او روس ولسمشر بشر الاسد د سختو ملاتړو څخه وو. او د پاکستان سپر لیگ په لوبو کې سبا د 9 په ورځ په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ فائنل لوبه کیږي. پرون پېښور زلمو د اسلام آباد یونایټیډ پر وړاندې لوبه د 500 رنزونو په مقابل کې وبایله او دا شان د سپر لیگ نه وتل. او اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال د رابعه اکرم خان نه.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 60 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او 50 پیسې او په 1.19 روپۍ او 60 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 550 پیسې او په 1 روپۍ او 500 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د 9 په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 6 بنو کې 15 او په کوټه کې 1 او 20 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. اوردونکو په دې غړي کې به واوري. پاکستان وایي د هند په پټانکوټ پیښه کې یې ځینې کسان نیولی دي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. په بنو هسپتال کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي ماشومان او میرمنې یې په یو شمیر مرضونو اخته دي.
وړیکی مصوم د امر وړی د سره دی لګېدلی ډېر یې مړه غکړل. هېڅ انتظام نشته.
نو خو موسم را لازمي شي په کومه طریقه ځینې پړکې میږو په داسې ښه پروته یې نه پوښښه کېټاوي نه پوښښه خیماوي.
د مومندو ایجنسۍ د پینډیالۍ سیمې زیاتره اوسېدونکي خپلې غریبۍ دې تاړه کړي چې خپل ماشومان په کم عمرۍ کې په خاصهدارو کې برتي کړي. همداراز څو ورځې مخکې د وژل شوي یو ماشوم خاصهدار سرتیري یو خپلوان وایي
حکومت مونږ له څه کوي بد نه ده او که نه کوي مونږ سوال ترې نه کوو. مونږ مړه شو او خپه شو او خراب شو او د دې دپاسه که مونږ له 15 روپۍ راکړي مونږ څه سود پرې نه کېږي او نو پرې هغه راځي.
او اونیزه خبرونه مشالونه هم د روانې غړې برخه ده. د باچا خان د عدم تشدد د تحریک د مبارزینو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې نن د باچا خان د ملګري او قومي مبارزو فضل رحیم ساقی په اړه اوري.
د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ډېر کلک ننګ او د سنګ هر قسم قربانۍ ورکوونکي ملګري.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. اوریدونکو څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې پاکستان وایي د هندوستان د پټانکوټ پیښې مقدمه یې د پنجاب صوبې په ګوجرانواله کې درج کړي او دغه لړکې د دوی په خبره ځینې کسان یې هم نیولی دي او دا چې ډېر زر به د پاکستان یوه ډله د یادې پیښې د پلټنو لپاره هندوستان ته ولاړه شي. دا خبرې د پاکستان د کونو چارو وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې له میډیا سره د خبرو پر وخت کړي. یادوي چې څه موده وړاندې د هندوستان په پټانکوټ کې د دې هیواد د هوایي ځواک په یوه اډه برید کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. هند د دغې برید تور په پاکستان کې موجودې جیش محمد وسلوالې ډلې باندې لګوي. تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
داخله وزیر چودری نثار علی خان اوې چې د پټانکوټ پیښې لړکې پاکستان هندوستان سره رابطه کې دی او پاکستان غواړي چې د پلټنو د پاره یو خصوصي ډله هندوستان ته ولیږي. پاکستان کې د ذکر شوې پیښې د اف ای آر په حق لا د وفاقي وزیر وینا وا چې د دې مقصد پلټنې په خشان مخ په وړاندې بوتلل دي او داسې نوې کار نه دی ځکه چې د ممبئی پیښو اف ای آر هم پاکستان کې درج شوی و. دی وی د قانوني پرمختګ د پاره ضروری وی چې اول اف ای آر درج شي ځکه چې د بلې ډلې دریز دی چې د دې کار منصوبه بندي دلته شوه او دلته نه خلک تلی وو نو ځکه مو دلته مقدمه درج کړه او د دې وروسته به پلټنې کیږي. هندوستان موږ ته ځینې ټلیفون نمبر هم راکړي او ځینې نمونه هم. نو اوس به موږ د ټلیفون متعلقه کپنونه دا معلومات کوو چې د دې نمبرو د دغې خلکو سره څه تعلق دی. بل زه دلته دا هم ویل غواړم چې د پټانکوټ حملې لړکې ځینې خلک نیولې شوي هم دي خو دا ډېره حساسه معامله ده نو ځکه موږ په دې وخت د دې کسانو پیژنګلو او نمونه میډیا سره نه شریکوو او نه موږ په دغه اړه واضحه اعلان کول مناسب ګڼو. مشال ریډیو چې کله هندوستان کې د شوې پیښې مقدمه پاکستان کې درج کولو اقدام پاړه د دفاعي چارو کارپو او پاکستان پوز د پخوانی لیفټنن جنرل ترت مسعود نه تپوسو کو نو دا د ستاینې وړ اقدام وبللو او زیاته اکړه چې د خای پاکستان ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. دی وی فکر کوم دا ډېر ښه طرز عمل دی. دې سره به تعلقاتو کې اعتماد سیوا شي او د الزامونو لړۍ کې به کمی راشي او تر ټولو اهم سیز دا دی چې هغه وسلوالی یا ترهګر ډلې چې د یو بل ملکي کاروایانی کوي په هغوی به دباو زیات شي. خپلو خبرو کې چودري نثار علي خان وویل چې د پلټنو د پاره خصوصي ډلې هندوستان ته لیږلو لړکې د پاکستان خارجه وزارت هندوستان ته خط لیکلی د کوم په جواب کې چې هندوستان هم رضامندي ښکاره کړې او وایي پاکستان ته به د 15 ورځو په پیشګی نوټس اجازه ورکول شي. د دې په خبره دغه لړکې د نیټې ټاکلو په غرض دواړه ملکونه رابطه کې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د مومندو جنسي په یو شمیر سیمو کې نن د نامعلوم وخت پورې کرفیو لګول شوې ده. نو پر دې اړه له خپل خبریال شانواز ترغزي معلومات اخلو چې دا مهال له مومندو موږ سره د ټلیفون په کرخه لري. شانواز، ستړي مشي او څه معلومات لري او دغه کرفیو ولې لګول شي او په کومو کومو سیمو کې ده؟ شانواز، ما وځوري
دی د تاسو غږ راځي.
پښتون زما دا و چې دغه کرفیو د مومندو جنسي په کومو کومو سیمو کې لګول شوی او دا هم راته وایي چې د دې وجه څه ده؟
جدیره مهرباني، دا کرفیو نن سهار په مومندو جنسي کې 8 بجې لګول شوی ده او دغه کرفیو د عسکري ځواکونو چې کومې دغه پوینا سي دغه وخت نه دی څرګند کړی چې دغه به کله ختمي. خدای سي امکانات دي چې هغه وایي سبا پورې دغه کرفیو همدا روانه وي. په دې کې سکولونه شو، د هغې تر څنګ مدرسې شوې، هسپتالونه شو، کالجونه شو، دغه ټول تړل شوي دي او دغه کرفیو چې کوم ده تقریبا د 4 ورځو راهیسې د شپې ماښام 8 بجې نه به تر سهار د 8 بجې پورې و. خو نن پکې بیا داسې وشوه چې ټوله ورځ لپاره هم کرفیو ولګوله. دغه کرفیو د 51 چې کوم چک پوسټ دی د محمود ایجنسۍ داخلي ځای دی، دغه ځای نه د محمود ایجنسۍ د امبار او پر نور پرېوتاره خوندي دي. صافو تحصیله پور په یو مخ کرفیو ده او په دغه کې په ګاډو باندې په تګ راتګ او یاد ولس کور په تلو باندې هم پابندې دي. دا د تر څنګ په دغه سیمه کې تلاشي اپریشن هم روان دی. دا تلاشي اپریشن دغه په خیرو سره روان شو چې تقریبا د زیارت په شپه باندې په محمود ایجنسی کې د وختوالو لخوا نه خاصدار غړي وژل شوی. په دې مشه باندې بیا د سر اپریشن په دوران د سکرې کوتون لخوا په داسې ډبو کې پنځه سوال هم وجلی شي وو، نو د هغې وروسته په محمد ایجنسۍ کې ځای په ځای تلاشي اپریشن او د شپې کرفیو وه، خو نن پکې دغه کرفیو له ورځ هم لګول شوی ده.
شانواز داره ته وایي چې د کرفیو له وجې د خلکو ژوند څومره متاثره شوی دی، او همدارز د حکومت لخوا خلکو ته څه ویل شوي دي چې د کرفیو پر وخت څه قسمه احتیاط واخلي؟
ډېره مهرباني، د محمد ایجنسۍ کې خو دغه د کرفیو داسې د شپې خو به مخکې هم وه، خو نن بیا له سهاره چې کومه لګولې وه نو په دې کې دغه اعلان وشو چې ګنیره سکولونه کالجونه مدرسې یا داسې نور چې کوم هسپتالونه دي نو په هغې کې ټول تړلي شوي دي، بند دي. خو بیا هم داسې کوم مریضان یا څه چې وي نو هغه بیا که د عسکري قوتونو سره یا په هغه ځای کې ولاړ چې پوسمو باندې دغه سره رابطه وکړي د ځواکونو سره، نو هغه بیا کولی شي چې د یو ځای نه بل ځای ته داسې لاړ هم شي. او د محمد ایجنسۍ لاره چې کوم ده نو هغه د باجوړ زیاتره خلک استعمالوي چې هغه په دغه لاره تېرېدل، نو هغې ته له سهاره ویل شوي چې تاسو د باجوړ ایجنسۍ خلک چې کوم دي نو هغې د متبادل لاره لکه د دیر والا استعمال کوي او په هغه ځای باندې د زیر راځي. ستاسو دویمه پوښتنه ورسره ولي
ما ویل چې خلک څومره متاثره شوي دغه کرفیو نه، او خلکو ته څه ویل شوي چې څومره احتیاط وکړي بغیر له ضرورته کور نه راونه وځي که څنګه؟
بلکل، دغه خو ورته هغې ویل شوي دي چېره بغیر له ضرورته خلک د کوره نه راوځي، او دغه هم یو اعلان شوی دی. بیا د کوزه محمود ایجنسۍ په میچنۍ سیمه کې په غرونو کې چې کوم خلک نږدې اوسېږي د غرونو سره، نو هغې ته دوه ورځې وړاندې ویل شوي وو چې نارینه زنانه یا څوک هم که د غره کې یا خشاکونه را وړي یا څارو پسې ځي یا نور داسې کوم په هغه ځای کې مزدوري کوي کاڼې وباسي، هغې د غرونو اړخ ته نه ځي، ځکه چې په دغه ځایونو کې سرچ اپریشن یا تلاشي اپریشن روان دی، او تر څو چې دغه سیمه کلیر شوې نه وي یا دغه غرونه کلیر شوي نه وي صفا شوي نه وي، نو له هغې پورې دغه خلک بېسي دغه غرونو ته ځي نه. دغه هم ویل شوي دي چې ګنیره دغه کرفیو به امکانات دي تر سبا پورې شروع وي، سبا سهار امکانات به ختم شي.
ښه، ډېره زیاته مننه ستاسو نه دا د مشل ډو خبر جال شانواز سرغزی چې تاسو معلومات درکول په مومند ایجنسۍ کې د کرفیو په اړه باندې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. په داسې حال کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ د ډلې غونډه په روانه اونۍ کې په کابل کې په پام کې ده، افغان چارواکو پرون خبر ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه غوره شوی، او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه یې د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل شوی دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالي شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوي دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول شوی دی چې د سولې د عالي شورا اعضا به راغوښتل کېږي، هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به له نن نه وروسته خپل کار باندې پیل کوي. د همغه تګلارې او د نښلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار لپاره ترسره کېږي، د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي هوډ او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کړي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاولا سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادۍ راډیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس، او فاروق بشار او فرهاد الله فرهاد یې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دي. د سولې د شورا اوسنی سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه د ښاغلي ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه هلو ځلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوي درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسېدلی دی چې د سولې د عالي شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې پر اس کې به جناب پیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او سره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالي شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوې له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته غوږیستئ. زو پیښور ته د خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې د درې سوه درې اتیا څوکیو لپاره د اتوار په ورځ انتخابي عمل پرون سرته ورسېدو چې پکې څه قسمه بده پیښه نه ده رامنځته شوې. خو د مشال رادیو خبریال وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو په ترڅ کې دغه ضمني ټاکنو کې تر دې دمه څه قسمه بده پیښه نه ده رامنځته شوې. خو دوی وایي چې د خلکو انتخاباتو ته یا اوټونو اچولو ته یا ټرن اوټ هغه ډېر زیات کم وو. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې پرون د اتوار په ورځ د بلدیاتو ضمني انتخاباتو عمل سرته رسېدلی دی او په سرکاري توګه د وټونو شمېره پیل شوې ده. دغه انتخابي عمل پرون سهار اتو بجو نه تر ماښام پنځو بجو پورې بغیر د سوغفې روان وو چې پکې یو ځای کې هم څه قسمه بده پیښه نه ده شوې. دا غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه ضلع او تحصیل کونسل څوکو کې مخالف ډلې زیاتې څوکې ترلاسه کړې دي چې پکې پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې درې، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان یو څوکې ترلاسه کړې ده. دغه رنګ تحصیل کونسلر کې هم د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه عوامي نیشنل ګوند دوه، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله، پیپلز ګوند، جماعت اسلامي او قومي وطن پټه یو څوکې ترلاسه کړې ده. بلخوا هم دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه پیښور کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زیات څوکو سره تر دې دمه په وړومبي نمبر دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال رادیو ته وګست یو دن کو زو بنو ته ل شمالي وزرستان به کور کړل شوی خلک چې ډېرې دا محل د خبر پختونخوا په بنو کې د کډوالۍ ورځ شپې دیروي. وایي چې د موسم د بدلون او د ژوند د بنیادی اسانتیاو د نشتوالي له وجې ماشومان او مېرمنې په یو شمېر ناروغیو اخته دي. د بنو د سرکاري روغتونو ډاکټران هم تاییدوي چې دغه کډوال د بېلابېلو ناروغیو ښکار دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
په بنو کې د زنانه او ماشومانو لوی روغتون کې موجود د شمالي وزیرستان کډوال شوي خلک وایي چې د یخ موسم او سهولتونو د نشوالي له کابله د دوی ماشومان او مېرمنې د نازله، زکام، ټوخی او سری په ګډون د مختلفو ناروغیو سره مخ شوي او په روغتون کې هم دوی ته د پام وړ پاملرنه نه کیږي. په روغتون کې موجود کډوال د خپلو ناروغۍ او سهولتونو په اړه وایي
وړیکې مصوم د امر وړې د شرې د لګېدلې ډېرې امر غکړل هیڅ تنظیم نشته. ډېر زیات تکلیف دی خلک په هسپتال څون متفهمین دي.
هسپتال ته کې مونږ راغلای رنګای به مور شوا ده مارینا کچر دي سره ته دوايي
مونږ هم ګل سبخان ده یو د مور مر وړې الما شمه ده شه شیر نیولې د ملي متاثرین کارکن مون راغلی من بس په ژمه شپه ده پیسې بیماری معلومه کلا چې دا شیر ده دوايي ورته بدله کړه مېر مته دا خو حکومت هم د ظالم
مسالادو موسم نه بیاځم مش پکې ماته ریګه دنیا پړکی میزو بل بچی پړکی میز دغه نه دنیا پړکی بداچه پداشت شه پرتای نه پوشه کټاوی نه پوشه خیماوی ته خدای دې پر انصر ته رسیږي.
د ماشومانو د ناروغۍ ماهر ډاکټر احسان په دې اړه مشال تا وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال شو ماشومانو کې د موسم د بدلون او کیمپونو کې د سہولتونو د نشوالي لکابله مختلف ناروغی خوریگی او دوی به سر او سمانه په حالاتو کې راوتلی
یو خدای خپل کېره نه بزیا شوې دي بل ډېر کم سہولتې زې شې دي استه جی لګیا دي نو ضروری کې ساده چې کوم دې شه به کمای وي صفوی کمای وي چې زې شه بیموري اډېرې زیاتې نو ټی خای شو سینې بیموري شله او سه تنګولې بیموري او خژې بیموري وړې وړ کې شې ډېر زیاته مشتر راولاله دو پای ډی پی شه خاص کا هغه نه علاوه چې کې دی ډېر نش دینس دې پوتې کې یو بل تا نو سرمنه بیموري سری بیموري دا غب مشتر ډېر زیاتې رونه دي ملیریا ډېر زیاته د پښې میاسي دې غده واجه او ګنګ
دا یادونه ده چې شمالی وزیرستان کې ضرب عذاب عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې پکې ډیری د بنو او خوشا سیمو کې په مختلفو کیمپونو کې پراته دي او دولتي شمیرې تر مخه تر اوسه څه د پاسه یویشت زره کورنۍ شمالي وزیرستان ته واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوې ده. بيخي غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی هلک په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته به بیان څه پخوا رضایا خود
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورځ
په دې غړي کې مشالونه اونې ځخبرونه اهم لرو. خو زو مومندو ایجنسی ته د مومندو ایجنسی د پنډیالی سیمې زیاتره اوسیدونکي خپلې غریبۍ دې تاړ کړي چې خپل ماشومان په کم عمرۍ کې په خاصدار ځواک کې برتی کړي او یا اهم د هیواد لوی ښارونو ته یې د مزدورۍ لپاره ولیږي. دغه ماشومان که له یادو دواړو کارونو پاتې شي نو د خپلې سیمې په غرونو کې کاڼې وباسي او یا هم په خوړونو کې شګې چڼوي. هم په مومندو ایجنسی کې پر امنیتي ځواکونو د زیارت د شپې په وسلوال برید کې د سیمې دوه ماشومان خاصدار اهم وژل شوي دي. تفصیل د شانواس ترزی په دې رپورټ کې ورو.
په پنډیالی سیمه کې د زیارت په شپه په وژل شویو خاصدارو کې دوه پنځلس کلن ماشومان هم شامل وو. دغه ماشومانو د ډیر غربت له وجې د خاصدارۍ ډیوټي کوله ځکه چې د دغه سیمې اولس په مالي حیثیت کمزورې دي. دغه کورنۍ سره د لیدو لپاره پنډیالی درې ته روانوم نو څو ماشومان مې ولیدل چې په باراني خوړ کې شګې چڼولې. د دې ماشومانو عمرونه ډېر کم و، بلچې او ګنټي ورسره و او د شګو یو چاڼې په خوړ کې ودرولې و چې ګنې د کورنۍ لپاره د خپل سبق نه وروستو پیسې وګټي.
کوم اسکول کې؟
لکه
سو روپۍ ته درکوي؟
کله دوه سوه راکي کله درې سوه په شپږ ورځ کې ګټ راځي.
خو به درنه څوک اخلي؟
ویاله خلق اخلي دي ساخي له کوټ ولوني.
او تاسو خپل کمرې کچه دي په خري؟
کچه.
نو خپل کمرو کې ولنه کوي؟
له دغه ځایه چې کله د وژل شویو ماشومانو خاصدارو حجرو ته ورسېدم نو د کچه حجرو بهر د وارثانو تر څنګ دواله راغلي خلک هم ناست وو.
ما نوم ابدار دی، د هغه عمر بل ما خل دی پنځلس کال وم او نوم یې برادالي وو. خاصداري خو یې وس کوله خو څه سبق خو به یې څه پورې ویل ما خیل دی څلورمه پورې ویل پنځه به پورې ویل به یې پرېښی وم. که حکومت مونږ له څه کوي هم بده نه ده او که نه یې کوي مونږ سوال ترې نه کوو. مونږ مړه شو او خپه شو او خراب شو او د دې دپاسه که مونږ له پنځه روپۍ راکړي مونږ څه سود پرې نه کېږي او نو پرې هغه راځي.
له دوه وروستو د یو بل ماشوم خاصدار د کورنۍ سره میلاو شوم چې هغوی هم د غریبۍ فریاد کو او هم د خپل زلمي په مرګ غمژن وو.
شوکت زما د ځین نوم فرهاد و پنځلسو کالو پورې به د بدې ورځې د به م لیږه نو لکه یا به یې مزدوري کوله او یا به همدغې د لیږه نور څه کار نو. او خاصداري زمونږ خو ځان له نه وه د درې ورونو ګډه وه نمبر په نمبر به نمبر راتله. دوه میاشتې به یو ورور وکړه، دوه به بل وکړه، دوه به ما وکړه، کال کې به مې څلور میاشتې راتلې.
او د دوی په وینا چې په دې سیمه کې کارخانې یا د روزګار کومه بله وسیله هم نشته، خپل ماشومان بچي نورو ښارونو ته مزدورۍ رالیږي یا خاصداري کوي او یا په غرونو کې کاڼې او خوړونو کې شګې چڼوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو مومند ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 121 په لندو صفو 2013 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
مشال رادیو ته غوږ استئ دوه نیمې بجې شوې دي او فرخند اسد هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډیز وګورو.
پاکستان وایي د هندوستان پټانکوټ پیښې مقدمه د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې درج کړې ده. چودري نثار د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر زر به د پاکستان یوه ډله د پیښې د پلټنو لپاره هند ته ځي. د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکه غونډه دروازې نیولې تر انبار تحصیل او تر ساپو سیمو پورې د نامعلومه وخت پورې ګرز بندیز لګول شوی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتي ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي. په سیمه کې سکولونه تړل شوي دي. د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د سرینګر ته نږدې له ودانیو د وسلو او د ډزو او چاودنو آوازونه اوریدل شوي دي. د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا میډیا عوامي ګوند لخوا یوه احتجاجي مظاهره شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پښتو د نصاب د وستلو د ګام غندنه شوې ده. ټاکل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالي شورا سرپرست مشر پاتې شوی مشال ریډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا نوې مشر به نن د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله سرګندوي چې د سولې په سلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوی سبا په کابل کې جوړ شي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. د تخار په بارک ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې د جومات یو ملا امام او د هغه د کورنۍ 15 غړي وژل دي. چارواکي وایي دغه ماین د ملا امام په کور کې ساتل کېده. په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغه برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې د یو شمېر چاودنو پر وخت لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه بمي چاودنې په حمص او دمشق کې شوي دي. او د پاکستان سپر لیګ په لوبو کې سبا د نهې په ورځ په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ فائنل لوبه کیږي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې فرخنده سد وړاندې کول. اوردونکو لکه څنګه چې می تاسو ته ویلي چې په دې نیمه کې ستاسو لپاره مشالونه ونې خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخیل ته وښه.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې اداریې د نیب په کارکردګۍ او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکې وکړې او د هغې وروستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله او بیا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب دې بېګونه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي. ګنې نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکیورټي ګارډ به پاتې شو. اداریه وایي چې عام خلک په دې خبره نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره څه تعلق دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایي وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال راجمع کړی وي او سرکاري خزانې ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایي کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده. او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي او بله دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغ جوړ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواری په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي او بعضې وخت تفتیش او نوره کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي، نو دې سره هم اکثر راضینامې وشي او ملزمان قربان بیا د سزا نه بچي. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دویم ډلې سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري اخره کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په صلاح دواړو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره د ملزمان د سزا نه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي اچولی او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د مقدمې فیصله وکړي او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم دپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د هند پر پټانکوټ فوزی اډې د برید پر مسله د پاکستانی او هندي چارواکو د لیدنو او سټارز اینڈ سټراپس نومې ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش وسله والې ډلې پر وړاندې د افغان ځواکونو د کامیابو عملیاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل له هارون بچاورو.
د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد اف آی آر درج کړ، ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موجودو خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکنه وایي د پاکستان لخوا د دغه حملې د پلټنو لپاره د ټاکل شوي ټیم غړي به هند ته ولاړ شي او همداراز د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاکارانو پر پټانکوټ د شوي برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سیکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوي های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سیکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلی او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلی دي. بلخوا د سټارز اینڈ سټرایپس ویبپاڼې یوه لیکنه وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش شوې ملاتړې ډلې تر اوسه ونشو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځان ته ځای جوړ کړي. لیکنه د شننکو په حواله وایي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پښې لګولو ته جوړ نه شو چې د یادې ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالي افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر قمندان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سره په سرحدي سیمو په تیره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. لیکنه تر مخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یوه ډرون برید کې ووژل شو. لیکنه د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبي سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی او روسي سیال یې په شام کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په اصولو کې یوې موافقې ته رسیدلې دي. په عین حال کې د شام د اپوزیشن لوی ډله وایي په دې شرط د یو احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشی کړي. دغه ډله یو احتمالي اوربند ته په داسې حال کې چمتووالی نیسي چې په شام کې د جګړو پای ته رسولو لپاره هغه اوربند چې نړیوالو پرې موافقه کړې وه او باید دوه ورځې مخکې جاري شوی وې نافذ نه شو. تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل روسي سیال سره په سوریه کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره پر یوې ابتدایي موافقې سلا کړې ده. جان کری چې په عمان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل
د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره مې په ټلیفون خبرې وکړې. له هغه سره پرون غږېدلی وم او نن سهار بیا وغږېدلم. ما پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هر څومره ژر چې کیدای شي دې ته اړتیا ده چې جګړې په بشپړه توګه ودرول شي او په لنډ ممکنه وخت کې یو اوربند ترلاسه شي. هغو خبرو ته په پام سره چې موږ وکړې، زه ګومان کوم چې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په اصولو کې موږ یوه موقتي اوربند ته رسېدلی یو چې هغه به په راتلونکو ورځو کې نافذ شي. کیریو ویل دی او لاوروف هیله من دي چې د دواړو هیوادونو ولسمشران باراک اوباما او ولادمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې پر دې مسلې خبرې وکړي چې په اصولو کې یو موقتي اوربند بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دواړه لوري تر اوسه د موقت اوربند پر جزئیاتو کار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې لاوروف او کیری نن په ټلیفون په سوریه کې د اوربند پر مسلې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو مشرانو د یو اوربند پر شرطونو چې ښایي د هغو سخت دریځو ډلو په وړاندې د عملیاتو دوام پکې استثنا وي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر روسي ډلې نومولې دي خبرې وکړې. د نړۍ سترو قدرتونو د فبروري په 12مه نیټه د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې پر یوه اوربند موافقه کړې وه چې باید دوه ورځې مخکې نافذ شوی وای، خو د جګړو د سختېدو له امله عملي نه شو. د سوریې د اپوزیسیون لویه ډله چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وایي په دې شرط د یوه احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیاره ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشي کړي. د خبرو د عالی کمیټې ویان سالم المسلط ویل د اوربند وروستی مهلت پای ته ورسېد، خو روسیا او د سوریې رژیم څه ونه کړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوریې د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پورې ته نژدې تهاجمي حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند ته تیار دی چې تر روسستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریې یوه آنلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وایي موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار وو، خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د ترورستانو مخه نیول کیدای شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تیره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې کله چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مورنی ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کراچۍ کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د سکولونو د ماشومانو په شمول یو د پام وړ شمیر کسانو ګډون وکړ. د مظاهره مشرانو او ګډونوالو د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه ګام غندنه وکړه چې دوی په خبره له تعلیمي نصاب د پښتو مضمون د وستلو هڅه کوي. په مظاهره کې وختونه وشوه چې د هیواد په هر یوه صوبه کې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو فرصتونه برابر کړل شي. د کراچۍ نه د محمد عمران ریپورت کې نور اورو.
د مظاهره پر مهال ویناوالو د بنگلاديش ځوانانو هغه قرباني وستایلې د کوم له کبله چې 28 فروری د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ګرځول شوې ده. مشال رادیو سره د خبر پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مشر نذیر جان لاله ویل چې پښتون قاموس بیدار شوي، خو ضرورت دی چې دوی یو ځای ته راغون کړي شي.
یان کې د چننده څومره قومونه د خپل د مورنۍ ژبې ازادي ترلاسه کړه، بل قومي ازادي ترلاسه کړه. دا هغه قومونه چې پښتونونو نه زیاته بدترین غلامي لرل. نن موږ په دې بالکل باور لرو چې زمونږ قام تقریبا خپل لا دښمن پیژندل، خپل د ناسیالۍ هغه وجوهات به معلوم کړي، طبیعت نه خبره دا ده چې موږ صرف درا غونډې دو تنظیم کېدو هغه معمولی یو کیسه پاتې ده ان شاء الله دا به ومشي.
پر دې موقع دغه ګوند سند څنګه سینیئر نائب صدر سکندر یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت پښتو له نصابه وباسي، ولې په نړیوال کچه هر څوک دا مني چې قانونه که پرمختګ کوي نو یوازې پر دې چې مورنۍ ژبې ته درناوی لري.
دلته زموږ بچي عالمان په دې نه رغېږي چې په کورونو کې ورته مونږ د شیان نومونه والو، چې سکول ته لاړ شي نومونه بدل شي. زموږ ماشومان زموږ بچي درې ژبې زده کړي خو دوی علم نه شي حاصلولی. نن په خیبر پختونخوا کې دا غزای وزیر اعلی ځان ته پرویز خټک وایي. خټک زموږ ډېره درنه قبیله ده، هغه دا خبره کوي چې زه پښتو واورم زما په سر کې ډس کېږي. چا چې خپلې مورنۍ ژبې ته سپک کتلی دي دا انسانان نه شي درنه دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کراچۍ شرقي مشر ډاکټر محمود خان وویل چې په کراچۍ کې شپېته نه واخله او یا لکه پورې پښتانه ژوند کوي، باید دا ټول په روانه سرشمېرنه کې خپل مورنۍ ژبه پښتو ولیکي چې داسې سیاسي او کلتوري حق ومنلی شي او په ټاکنو کې دوی ته په قومي بنیاد برخه ورکړی شي.
کراچۍ کې کم از کم دا 60-70 لاکھ زیات تعداد دی چې دا اوس کوم مردم شماري چې موږ وایي چاره ټول پښتانه به دي کې خپل مردم شماري کې لکه خپل مورنۍ ژبه دا لیکو کې خپل یو تعداد ظاهر کې لګا چاره دلته کم مراد کم صوبایي سیټونه کم شیلې جرازي دا د پښتو د ژبې د هغه علاقې سره په هغه باندې تقسیمي کې نو آیا په کراچۍ کې د هغه پښتنو هغه حصہ نشته لګا موږ وایي چې موږ زمونږ هغه علاقې زمونږ صوبایي سیټونه زمونږ قومي اسمبلی کم از کم دا د هغه میجورټي په بنیاد دی راشي لګا.
د دې احتجاجي مظاهرې ویناوالو د پاکستان د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتو په شمول ټولو مورنیو ژبو ته یو رنگ درنښت ورکړی شي او دغه ټولې ژبې دې په نصاب کې شامل کړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي، موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه
اوریدلای. مشال رادیو ته غوګېستې او وس هم واره سیدلې د اونځي خبرونه مشالونه د بچا خان د عدم تشدد د تحریک د مبارزینو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې نن د بچا خان د ملګري او قومي مبارز فجر رحیم ساقي پاړه اوري. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بنیری او ملیح امیزاده وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې زه شاهین بنیره
او زه ملیحا میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین، په تیره خبرونه کې موږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي صاحب پاړه خبرې کړې وې. نن را سره د چا پاړه معلومات شریکوي.
ملیحانند باشا خان د یو کلک ملګری، قومي مبارز، انقلابی شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقي په ژوند او مبارزه خبرې کو.
ها، د ساقي صاحب نوم خو ما هم اوریدلې دی. دا به ډیره ښه وي چې د قوم لپاره د غوي د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو.
فضل رحیم ساقي په کال 1904 کې د چرسدې پر رزړو سیمه کې زیږیدلی وو او د محمد زو د کنال خیلو قبیلې سره تړاو لري. وروستو بیا د هغه پلار د چارسدی ورده ګوسیمه تکړه کړې و. هغه تر سلورم جمعات پورې زده کړې کړې وي خو ډېر ګرځېدلې سړی وو او ډېره مطالعه کړې و. د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د سیړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه او
د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک ډېر کلک ننګ او د سنگ هر قسم قربانۍ ورکوونکي مرګونه او د باچا خان په دې ځای ته اعتماد لکه څنګه چې په نورو ملګرو اعتماد او څنګه چې نورو خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کوئ، دا خپل روزنامشي لیکئ، دا خپل دا زموږ روان تاریخ دی، دغه شانتي ساکي چې څنګه ویلو ساکي چې څنګه لیکلي دي ته پنجیر کې لیکلي کړي دي نه بهر لیکلي دي دومره زیاته مطالعه کړی وه چې د اردو نه ترجمه هم کړي ځکه چې زنه په خطونو کې اداره په مضامینو کې اداره په کتابونو کې د نقیب د اردو د مضامینو ترجمې ما لیدلې دي او موږ چاپ کړې دي یو ډېر ښه شاعر وم ډېر کامی مبارز و ډېر بچا خان به سید عبدالمالک یا د نورو ملګرو سره چې چېرته هغه ورته حکم وکړو چې لاړ شي دوره وکړي لکه هغه پکتیا و دریسل خان و که وزیرستان و که بن و که لکیم ورت و چې چېرته به ورته حکم وکړو او دغه ټوله ډېری ما لیکلې ده او واقعات او حالات مې بیان کړي دي
یعنی د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان فضل رحیم ساقی هم د خپل قومي شاعرۍ په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک ته مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحا ساقی صاحب د خپل قومي مبارزې له کبله یو شکاله د برتانوي راج په جیلونو کې تیر کړی دی، خو په جیل درنه او بهر د لیک لړۍ هیڅکله هم نه ده ودرولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالۍ ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
او بچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، یو شاعري دغه ټوله شاعري چې کوم دی نو د ننګ او د کام او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به خدای خدمتگار تحریک کې د بل شاعر نه دي څومره معیاري شاعري چې ده مریم ساقی صاحب ده. ساقی صاحب هم د خپلې شاعرۍ په زور باندې د باچا خان کومه جلسه به هغه نظم څه خلک به را بیدارول را پارول دی او دغه خدای خدمتگار ګمارول او لمسول دي. د هغه د شاعرۍ چې کوم دی دوه مجموعې چاپ شوي دي، یو ډک جام او بل نیم جام. په ډک جام کې د هغه ټوله قومي شاعري ده، وطني شاعري ده، زندانی شاعري ده. پنځه کاله قید به هغه تېر کړی دی، په شپږ کاله تېر کړی دی، سختۍ پکې تېرې شوي دي، ډېر زیات وهل خوړلې دي. یو ځل مې لیکل کول لاس ته مه کور کې مې کور والا را ته ویل چې څه لیکې، ما ورته ویل چې دا زه هغه څه لیکم چې څه په ما باندې تېر شوي دي، څه په دې کام باندې تېر شوي دي. را ته ویل چې ستا نه بغیر چې زمونږ په دې کور باندې څه تېر شوي دي هغه بل څوک دي، ما ورته ویل چې هغه فارغتو لیکلي.
شاهین زه په دې پوهیږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو بادشاهي وه، د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و، ځکه چې یو خو د باچا خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړو او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپل ولس ټاکنو لپاره آواز اوچتو، نو ارومرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سمه خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدایي خدمتگار تحریک پر ضد پروپیګنډې کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بیبي په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قربانیو په اړه د باچا خان مرکز امن ټي وي ته صدا سي ویلي.
زما په یاد کې اړین چیزونه لیکلو. زموږ مور ډېره بهادره ښځه وه، هغه بلا سړي ساتلو مېښې ساتلې وې، سړي ښځې ماما به خیال ساتو. د پایو نه به زموږ ډېر زیات هغه جوړېده، کنه وږي او پی او سو فصل به زموږ اکثر نه کېده، اکثر به خلکو رانه یوړه. دا زموږ تره خدای پاک به کوي، بابا جان په دې کتاب کې صفات هم کړی دی، دا خبرې پکې راشي هغه خامخا دغه وي. هغه یو ورځ زما دا مشر ورور نه و ده، نو وایي چې دا یو واړه په خرڅوم او دا یو به ساتم. بیا زما ماما راغی چې بابا جان له بل واده کړو، نو بیا خدای مهربان شو، قرض کې روم پیدا شو او ډېر سخت زما مور تېرې کړې دي. تم په کور کاڼي ورې دي، زموږ سړي وړاندې شوي دي په کاڼو باندې چې زما دا مور اوتښتی دې کوره. دا کور فری دي، دا اوتښتی او دا دغه چې نه هر څه به موږ ته پاتې شي، دا زموږ خپلو خلکو.
باچا خان او فضل رحیم ساقی نه یوازې دا چې د یو فکر ملګری وو، بلکې د یو بل سره خپلوی هم وي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بی بی وایي کله چې باچا خان جلال آباد ته تلو، نو هغه هم د ځان سره بوتلی وه. د مملکت بی بی نه د هغه وخت ځینې خبرې اورو.
یو ورځ هلته جلال آباد کې نشپاتی کنه راغوښتی وې. نشپاتی رالی، اوس بابا جان بوټي چاپېره سنبال کړي دي. ماښام د وخت نږدې شو، بابا جان ورته وی چې هغه نشپاتی بوټي خو راغلي دي. تا ماته نه وي شروع کرے سر کی آواز کرا سا باٹی بوٹی کر لو شور ہو کر وقت خام تیار شو تو ماسٹان تو وقت نہیں دے بابا جان اس کے بنگلہ کے چا پیر بلپ نہ بل کر بادشاہ خان کا رجا تارے تیار دادا پسند رہا جی بادشاہ خان ہاں ایسے چل لے چرا خان دے بچو کے
ملیحا د فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل ولس د خپلواکۍ لپاره د بیداری او مبارزې فکرونه لري. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نور البصر امن وایی ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدای خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندي کړې دي. نوموړی زیاتوي،
ساقی صاحب چې دی لکه که مونږ داسې ووایو چې دا د خدای خدمتګار یو منشي و، نو دا به بې ځای نه وي، ځکه چې ده د دغې تحریک متعلق لیکل ډېر زیات کړي دي. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت دی دغې، خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي، نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د ده مشهور شعرونه دي، کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلي دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په جیلخانو تیر شو، یا په کوڅو کې د بیننګ پښتنو تیر شو، نه د بچو په خوند خبر شوم، نه د مالو متا، د مستۍ خوب د ازغو په بسترو تیر شو. که دې څلورو شعرونو ته موږ وګورو، نو په دې کې د تحریک او د هغه د ژوند او د دغه حالو زلو سره چې کوم دغه وخت چیلنجونه مخې ته وو، هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو مونږ د خپلو پوهانو نه واورېدل چې ساقی صاحب کامی شاعري کوله او ډېره معیاري شاعري کوله. په نثر کې هغوی څه لیکلي دي؟
ملیحا فضل رحیم ساقی افسانه او ډرامګې هم لیکلي دي چې په پښتون اخبار کې به خپرې دي، او د هغې سره سره باچا خان ته، خپل ملګرو ته او خپل خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتګار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډیر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورزو.
چې کوم شاعري کړې ده هغه هم موجود ده، چې کوم ناچاپ شاعري ده هغه ما ټوله کړې ده، او هغې نوم ما ایښی دی لکه څنګه چې هغه خپل کتابونه نوم ایښی ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد، نو ما ولې میخانه نوم کېښوده او پیمانه په پیمانه شاعری چې کوم دی هغه ولې مشال نوم ایښی و یو کتاب لنه هغه هم پکې دانا چاپ شاعري ده، او دغه دوه کتابونه چې دي ما چې دا مو سره شامل شي نو ساقی چې زیات په دې را جوړ شي. بل په نثر کې چې کوم دی نو هغه ډرامې لیکلي دي، ډرامګې لیکلي دي، چا په پښتون اخبار کې چاپ کړي دي. پښتون 1903 کې دي باچا خان لومړی ځان و چې خالص د پښتو وه، یو د زامو کتاب وه اوس موږ چاپ کړی دی، یو افسانه ده پکې او پکې ډرامې دي. په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل، دوی په تجارت باندې پوهول، دوی په کسب په هنر باندې پوهول، او دوی د غلطو رسمونو رواجونو منی کول، دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو راخلو. نو په دغه بنیادونو باندې ساقی صاحب خپله شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
خا د ساکی سے ابکار او زیار ډیر دی او هر څومره ستاینه چې وشي لګدا هغوی د جون په اخیری ورځو شپو کې سکول
ملیحا ساقی صاحب د جون په اخیری دور کې سمودا د بادشاه خان سره په جلال آباد کې تیره کړې وه او بیا خپل کلی وردګو ته راغی. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نورالبصر امن د هغوی د ژوند د اخیری ورځو شپو په اړه څه داسې وایي؟
د دې خو اخیری جون چې دی هغه په ورتګ کې کوم چې دی کلی دی د رجړو میره ده په چاسده کې سر ډیرو ته لنډ دلته د دې اخیری جون تیر شوی دی. څه وخت دی په جلال آباد کې د بادشاه خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما جون او جهد لیکو نو په هغې کې زیاته امداد چې دی هغه سره ساقي صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقي صاحب چې دی خپل جون په خپل کور کلي کې تیر کړی دی او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي نو دا زیات اکثر د خپلو ډایرو نه بیا لیکلي دي په دې اخري جون کې. او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خوا ته بالکل د کور مخې ته هدیره ده په هغې کې د ده قبر دی.
اوریدونکو دا و زموږ د نن خبرونه. راتلونکي اونۍ به د خدای خدمتگار د یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغې
د الله پامان.
دا مشال ریډیو ده.